دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به هیڅ وضعیت بدل نه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د ناټو اندېښنو ته په ځواب سره د بشپړ امنیت له پلوه ډاډمن دي. دوستانو په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه ملرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږ لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. په نوی ډیلی کې څلور تنه افغانان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي، او د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن سهار د دې هیواد د تیلو یوه بډایه سیمه او د تیلو یوه تصفیهخانه د بی پیلوټ الوتکې لخوا په نښه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه شپږ ویشت ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي دي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د رای ورکونې په 5303 اویا مرکزونو کې به انتخابات ترسره سي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به د 3902 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په همدې حال کې په فاریاب ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر وایي شاید ولسمشري انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې د رایو له 112 مرکزونو څخه 3 یې پرانیستي او نور به یې تړلې وي. د دغه دفتر شر محمد بشیر حسام نن ازادي راډیو ته ویل
د 63 مرکز انتخابات برگزار میشه. گفتن
دی وی دریش بیت مرکزونه به د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي، هغه هم په دریو برخو ویشل شوی دی. په وویشتو مرکزونو کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نسته. شپږ مرکزونه له متوسط امنیتي ګواښ او په اته ویشتو مرکزونو کې امنیتي ګواښ ډیر بلل شوی دی. په اته نور نه څلوېشت مرکزونه به تړلې وي. شغله حسام دغه راز ویل چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد فاریاب ته رسیدلې دا او ټاکل شوی چې سرلنن خپل سوالي ته هم اول جلسه د افغانستان ولسمشر انتخابات د میزان تلې پر شپږم چې د سپتمبر 28 کېږي ترسره کېږي. د جوزجان سیمې چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی قمندان وژل شوی دی. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قمندان محمد صدیق تېره شپه له خپلو دوو نورو ملګرو سره په یوه هوایي برید کې ووژل شو. دی وایي دغه کسان د قوشتېپې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول سوي ولسوال ملا نادر پورې اړوند ول. نوموړي د دې کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو زیاته یې کړه چې دا هوایي برید د یادې ولسوالۍ په چقمچقور کلي کې سوی دی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې یوه ورځ دمخه د 209 شاهین قول اردو چارواکو د طالبانو د سرې قطعې د یوه قمندان قاري عثمان او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. هغه قمندان د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې ووژل سو. هندي رسنیو د نشه یي موادو د قاچاق په تور د څلورو افغانانو د نیول کېدو خبر ورکړ. دغو رسنیو په نوې ډیلي کې د نشه یي موادو د کنټرول دفتر د مسؤلینو په حواله لیکلي چې وایي دغه څلور افغانان په اندرا ګاندي نړیوال هوایي ډګر کې داسې مهال نیول شوي چې غوښتل یې د هېواد ته هیروین په پټه انتقال کړي. ویل کېږي دغه کسان له کندهاره نوې ډیلي ته ورغلي وو. هندي چارواکي وایي له دغو کسانو سره څه باندې 8 کیلوګرامه هیروین موندل شوي دي. تر اوسه د دې څلورو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو اوورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګله دیش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې له دې نه چې دغه لوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولې او ان شاء الله چې په دغه سیالۍ کې هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولای شي چې ښه لاسته راوړنه ولري.
د افغانستان، زیمبابوې او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبې پرون پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایله به د سپتمبر په 4 ده. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي د دغه هیواد د تیلو پر یوه بډایه سیمه او د تیلو پر یوه تصفیه خانه د بی پلوټ الوتکې بریت سوی دی. د دغو چارواکو په خبره په آرامکو تاسیساتو کې دغه برید د پراخې اورلګېدنې سبب هم سو. آرامکو چې د سعودي د تیلو دولتي شرکت دی، تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دغه شرکت د اپیک په نوم د تیلو یو تصفیه خانه د نړۍ په سطحه د اومو تیلو تر ټولو لویه کارخانه ګڼي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په تیر کې د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د بی پیلوټ الوتکې بریدونه کړي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال له مارچ راهیسې د ایران په لاره حوثي یاغیانو سره په جګړه وو. او د روسیې او بلاروس پوځونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د روسیې حکومت پرون په ویلامه کې ویل چې په دې ځانګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون وکړ. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې د تمرینونو ته 4000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامي مواد استول دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو د ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو وار داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و به ریشي افغان حکومت وی د سولې په تړاو ټولې خبرې درولي او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. مسکو ته د طالبانو د یو هیئت د وروستي سفر په تړاو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي
با سفر کردن چند تن از رهبرای طالبان که در قطر بودن به مسکو
د ښاغلي صدیقی بشپړې څرګندونې به وروسته در سره په یو رپورټ کې شریک کړو. پر همدې موضوع چې د طالبانو دغه هیئت چې مسکو ته تللی او ګمان کېږي چین ته به ولاړ شي، له خپلو وروستیو سفرونو څه غواړي؟ په داسې حال کې چې امریکا له دې ډلې سره د سولې خبرې ځنډولې، د چارو له شنونکي خالد سادات سره به پرې مرکه ولرو. د انتخاباتو په تړاو په ریپورټونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو په ورځ د امنیتي اندېښنو په وړاندې په ځواب کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړي. دا به مو وري چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن ازادي راډیو ته کړې. که وخت د افغانستان او سیمې په تړاو به نور رپورټونه هم ولرو. سپورتي خبرونه هم دراورو. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه د تاندې څانګې ونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې خپرېږي. تاسو زموږ غغله ازادي راډیو ناوړی. افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د سولې په اړه به د ټاکنو نه وروسته راتلونکی حکومت تصمیم نیسي، خو ځینې طالب پلوي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې لپاره ګټور بولي. نور حال له کابل څخه د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
د افغان حکومت او امریکا له خوا د سولې د خبرو درېدل او د طالبانو هلې ځلې د سولې د پروسې د راتلونکي څرنګوالي په اړه مشورې، خو اوس افغان حکومت مسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي او وایي دا سفرونه به د افغانستان د حکومت او د امریکا په وروستي تصمیم هیڅ اغیز ونه کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ډول ګټه ونه لري. ښاغلی صدیقی وایي له طالبانو سره د سولې په اړه تر انتخاباتو وروسته نوی حکومت خبري کوي.
تا روز برگزاری انتخابات شش میزان حکومت افغانستان تلاش های خود را راجع به پروسه صلح.
افغان حکومت انتخابات را در سر کېدو تر ورځې د سولې په اړه خپل هڅې درولیدي. زمونږ په باور د سولې د مشروعیت کلید د انتخاباتو تر سر کېدو کې دی او له مشروعیت پرته سولې نه سیټینګېدای. د انتخاباتو وروسته به د افغان حکومت لومړیتوب سولوي.
یکی از اولویت های اساسی او پیشبرد پروسه صلح خواهد بود.
ښاغلی صدیقي ادا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قاري دین محمد او شیر محمد عباس تانکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلا مشورو بوخت دي. ښاغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسېدلي او تر دې دمه یې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. د دیپلوماسي مشر شیر محمد عباس تنگزی له روسی ټلویزیون یعنی آرټی سره په مرکه کې ویلي چې امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان سل کاله نور هم جنگ کولای شي. د ښاغلی سنگزی د دې خبرې په غبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید د افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د عمومي بښنه وغواړي. دا یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی او خلکو ته چې د دوی سره د مذاکراتو سره دلچسپی ستا او د ارڅو د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقې کې ملګری پیدا کوي، بیا خصوصا د همسایو ملګرو سره ارڅو دلچسپی ډېره لري او هغه هم دلچسپی دوی ته ډېره لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت به ځي چې هغو دا خبره مذاکراتو تعطیل هغو ښه نه وګڼلي نو دوی به ځي د هغو سره به خپله مشوره کړي.
خو ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا باور لري چې د طالبانو دا سفرونه یوازې د دوی د سیاسي مشروعیت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو لپاره دي. سیاسي کارپوه او د افغانستان د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عمر شریفي
مسکو چین یو شمیر نورو هیوادونو ته د طالبانو له سفرونو مخه دا ده چې دوی غواړي یو ځل بیا خپل سیاسي مشروعیت لوړ وښيي او ځان ته مشروعیت ورکړي. همدارنګه مسکو ته د دوی په سفر کې د دغه هیواد او سیمه ییزو هیوادونو رقابت هم ښکاري، خو پر سوله به هیڅ اغیز ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو تر درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړې چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړې او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موږ دل چې په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې له طالبانو سره له نه پړاو مذاکرات وروسته د مذاکرات لغوه کړل او وې ځنډول، طالبانو هڅه پیل کړې دي چې یو شمېر هیوادونو سره، البته د سیمې هیوادونو سره، د سولې په تړاو خبرې وکړي. په دې بلړ کې د طالبانو یو درې کسیس آیت مسکو ته تللی دی او داسې باور دی چې ښایي چین ته ملاړ شي. افغان کارپوهان وایي وسلوال طالبان په دې هڅه کې دي څو د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. دا چارو کارپو خالد سادات وایي دوی له دې عمله د سیمې پر هیوادونو هم فشار راوسته. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو خبریالي فیروزي عزیزي مرکه کړي او په اثر کې ترې د وسلوالو طالبانو د دغه هڅو په تړاو پوښتلې دي.
طالبان له دوه جهاتو کوشش کوي ترڅو د سیمې هیوادونو دې ته وادار کړي چې پر امریکا فشار راوړي یا امریکایانو سره تعامل ته ورسیږي چې دغه خبرې بیا له طرفه پیل کړي. لومړی دلیل دا چې طالبان د داخل نه، خصوصا د هغه طالبانو نه چې په جګړه کې دي، هغوی په ډېره خورا کچه باندې په ډېره چټکه توګه باندې د قطر دفتر ته پیغامونه لیږلي چې په ټوله معنا باندې باید د سولې مسله مخکې یوسي او دلته د طالبان لپاره هم جګړه او د سنګین تلفات او لوی تلفات دا نور تحمل نه دي. بنان یو فشار دا دی ترڅو طالبان د امریکا پر ځای باندې امریکا سره خبر نه کمیږي، باید د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري له هغوی له طریقه کولای شي چې په امریکا باندې فشار راوړي. ملګري ملتونو کې دا آواز پورته کړي ترڅو د سولې په نوم دا روانه پروسه یا طالبان هغه چې په دې سولې کې ځان ته امتیاز په توګه باندې ګوري هغه بیا له سره شروع کړي. یعنی ما لپاره ټول د هغه سبني چې طالبان غواړي ترڅو د امریکا سره د غیر مستقیم لارې د امریکا د چین د روسیې ممکن د سیمې نورو هیوادونو له طریقه خبرو ته ودانګي.
نو اوس څه کله دوی دومره هڅې کوي، څه فکر کوي؟ آیا دوی په دې ورته قناعت باور کوي البته امریکا ته چې دوی ته بیا هم هغه د سولې مذاکرات او قل دوی سره مذاکرات پیل کړي؟
په ټوله کې زه فکر کوم چې دا امکان لري، ولې په یو ستونزمن حالت کې او هغه دا چې ممکن امریکا او بخښي ممکن د روسیا او چین د امریکا په مقابل کې بل اخر یو څه باید ومني. په نړیوال سیاست کې مثلا روسان باید امریکا پر وړاندې د اوکران په جګړه کې، د سوریې په جګړه کې، همدارنګه په نورو جګړو کې یو خبرشینی وکړي، د امریکا د خپل وړاندې حرکتونه وکړي چې چین همدارنګه ممکن په اقتصادي مسایلو کې همدا د نړیوال اقتصاد مسایلو کې د او نړیوال بزنس کې د امریکایانو سره توافق ته ورسېږي تر څو دا خبرې بیا پیل شي. یعنی ما لپاره د امکان تر حده بیخي ولې دا به ډېرې انرژي وغواړي نسبت ته چې امریکا او طالبان مستقیما په خبرو ته کښېني. یعنی دا به انرژي وغواړي، دا به وخت وغواړي، دا به ډېر ډیپلوماسي ته اړتیا ولري. او په ضمن کې زه فکر کوم چې د دې ناکامېدو چانسونه په آینده کې زه ګورم چې سره دې چې وبرسېږي او توافق ته یا امکانات شته دي، ولې د ناکامېدو چانسونه یې هم شته دي. چې نو زه باور لرم چې ممکن د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري د ملګرو ملتونو له ادرس څخه خبر امریکایانو سره یو وحدت شکل ته ورسي، اتحاد شکل ته ورسي. اما دا ډېر انرژي ته اړتیا لري او ډېر ډیالوګ ته ډېر وخت اړتیا لري.
بله، په لنډو کې راته ووایي، د افغان حکومت یو شرط د طالبانو لپاره، البته د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره، غوی یوازینی شرط دا دی چې دوی باید اوربند ته غاړه کېږدي، اوربند دی وکړه. څه فکر کوئ دا اوس افغان حکومت څه کول پکار دي چې له دې فرصت نه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې د سولې خبرې درېدلې دي، څه ډول ګټه پورته کړه؟
افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې مرحلې ته داخل شي او دې مرحلې لپاره باید افغان حکومت خپل چمتووالی ونیسي. زه باور لرم چې د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې طالبانو سره په مذاکراتو کې ښکېل دي، روسیا، چین، ممکن عربي نړۍ په آینده کې هم ښکېل شي. د دې په دې مسله کې دویم راوند کې یا دویم دور شروع کیږي د سیمې هیوادونو له ادرس نه، په دې کې باید افغان حکومت مستقیما ځای ځانته پیدا کاندي. له بده مرغه چې په تېرو مذاکراتو تېرو خبرو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ افغان حکومت ځای نه درلود، یعنی فعال لوبغاړی نه و. نو افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې لوبې ته داخل شي، دې مسلې ته داخل شي او د یو فعال بازیګر، د یو فعال لوبغاړي په توګه د افغانستان د خلکو لپاره نمایندګي همدارنګه د بین الافغاني مذاکراتو د زمینې جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. یعنی زه باور لرم چې اوس هم افغانستان حکومت یو چانس ته له دې فرصت نه باید سالم استفاده وکړي.
خالد سادات د افغانستان د سیاسي چارو شنونکی و چې د طالبانو د وروستیو سفرونو په تړاو او د افغانستان د سولې پر راتلونکي خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس هم د ولسمشری راتلونکو ټول ټاکنو ته د روانو چمتووالو حل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشری د راتلونکو ټول ټاکنو د امنیت لپاره بشپړ تدابیر نیولي. د دې وزارت مرستیالي ویاندی مروی امینی نن ازادي رادیو ته ویل د انتخاباتو ورځ ته هر اړخیز ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو جنرال د انتخاباتو په ورځ د احتمالي تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته لا دو اونیو کم موده پاتې ده، خو د امنیت په اړه یې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک جنرال ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو په ورځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي تمه کیږي. ټاډ ولټرز د جمعې په ورځ په سلوانیا کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې د دې ځواکونه به د انتخاباتو په ورځ د افغان ځواکونو ننګه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میزان د شپږم انتخاباتو لپاره ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی.
د کورنیو چارو وزارت ټاکنو لپاره ځانګړی پلان لري. هغه تقریبا له اتو یا نهو میاشتو مخکې څخه دوی د پلان جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو د ورځې لپاره ډېر ورستنیسي هم یو ځانګړی ترتیبات یې نیولی دي. نو خلکو ته وعده ورکوو چې د ټاکنو د ورځې امنیت به په ښه توګه نیول کېږي او انشاءالله د خلکو د مرستې تر څنګ به موږ وس کولی چې دغه تهدیدات، دغه تاوتریخوالی چې نورو هم پیشبینی کړی ده او د کورنیو چارو وزارت هم د تهدیدونه راغلي دي چې د دې خبره مخنیوی.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د انتخاباتو 4902 مرکزونه موجود دي چې 6202 لوړ امنیتي ګواښ، 907 متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي او 3212 مرکزونه له لږ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې د امنیت د خوندیتوب لپاره یې په بیلابیلو کټګوریو کې پولیس ورته په دندو ګمارل کیږي. د دغه وزره د چارواکو په خبره له نورو اړوندو ادارو سره په خوا کې د لوړ امنیتي ګواښ لرونکو مرکزونو لپاره تر 15 متوسط ګواښ سره مخ د رای مرکزونو لپاره شپږ او کم امنیتي ګواښ لاندې مرکزونو لپاره 4 پولیس په پام کې نیول سوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان د انتخاباتو په ورځ د امنیتي پلان په بشپړ پلي کېدو ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال میرزا محمد یارمانه وایي پولیس باید د هغه چا امنیت خوندي کړي چې رایه اچوي. حتمان دوی محلونه سروې کړي، په اساس یې پولیس په دندو ګمارلي. که چیرې د پولیسو له لوري چک او تلاشي په ښه توګه وسي، بلکې کولای سي چې ښه امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د جمهوري ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه کېږي چې شاوخوا 14 ورځې ورته پاتې دي. نوماندانو هم ټاکنیزې سیالۍ چټکې کړې.
د هلمند د پولیسو چارواکي هم وایي چې په هغه سیمو کې د انتخاباتو د ښه امنیت لپاره د پولیسو تشکیل ډېر کړی چې امنیتي ستونزې پکې شته. دا چې په هلمند کې په کومو سیمو کې انتخابات کیږي او څومره کسان رای ورکولو امکانات لري، په اړه یې تفصیل الیاس دایره کوي.
که څه هم د ولسمشریزو ټاکنو دپاره لږ ورځې پاتې دي، خو په هلمند کې اوس د ځینو انتخاباتي ټیمونو لخوا ځای ځای کمپاینی خوړی غونډې پیل شوې دي. سره له دې چې خلک د ټاکنو د کمپاین او په مجموع کې د انتخاباتي ټیمونو د طرحو او پروګرامونو څخه د نه خبرتیا په خاطر ناراضه دي، اما تر ټولو مهمه مسله د ټاکنو پر مهال امنیت دی. که څه هم د هلمند چارواکي د ټاکنو د امنیت او امکاناتو د موجودیت ډاډ ورکوي، خو د دې ولایت امنیت کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندی وایي په هغه سیمو کې د پولیسو تشکیل ډېر کړی دی چې تر نسبي تعدید به لاندې وي.
د ټاکنو یا د انتخابات لپاره امدګي موږ سل په سل کې امدګي ورته لرو او تاسو وینې خبر یاست چې موږ را د عملیاتونه کوو. عملیاتونه مخکې هم کړی دي او اوس هم پلانونه لرو د عملیاتو چې کوم نقاط کمربندي نقاط خطر لري هغه ساحه کې موږ عملیات اجرا کوو او ساحه تراخ کوو. انتخابات لپاره مشوره آماده کیږي. د ډېر وخت سره لکه شمالي ولسوالي د ډېر وخت سره چې پکښې جنگ دی او یا څو سره ولسوالي لکه باغران مساکلات چې پکې کړی دي هغه خواته نسی څوک رفتامد نسی کولای مشکلات لري او نور کښته جنوبي او غرب او شرق خواته د لشکرګاه پر چار اطراف باندې په دې ټول ساحو کې انتخابات کېدونکي دي او انتخابات کېږي او خلک او شوراګانې چې موږ سره په تماس کې یا په عملیاتو کې لکه زه چې ناوې ته ولاړم خلکو سره وینې سپین ږیرو سره مې ولیدل. یعنی خلک هم دې ته لیواله دي، آماده دي سل په سل خپلو انتخابات.
په هلمند کې د ولسمشرۍ دپاره د رای اچونې په ورځ چې د میزان شپږمه نېټه ټاکل شوې ده ټول 15 مرکزونه پرانیستل کېږي. په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤل شبیر احمد حلیم وایي د لشکرګاه په شمول په ټولو ولسوالیو کې انتخابات کیږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د 400,000 په شاوخوا کې کسانو سټیکر لګولی دی، خو ټول شاید درې چونی په ورځ ګډون ونه شي کړای.
د هلمند په ولایت کې د تیرو پارلماني ټاکنو نه به تر تقویتي پروګرام پورې کم 400,000 خلکو سټیکر لګولی په هلمند کې او پراتلونکو انتخاباتو کې ان شاء الله چې هغه منګه د اگې یا مپور ګرام او د اگې یا مود مبلغینو اندارنګ د مالی ادارې سره په همکارۍ باندې چې منګه کومه هغه سروې کړې دنو کامیتی فضا جوړی تقریبا دی او نن تر 200,000 کسانو پورې شاید برخه وخت.
د هلمند ټولې 14 ولسوالۍ دي چې د ناوی او ندالی پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي. د یو شمیر نورې مرکزونو د حکومت سرتیرو سره دی او بعضي په کلي ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د ټاکلو د خپلواک کمیسیون مسولین په داسې حال کې د 400,000 کسانو د سټیکر خبر ورکوي چې د هلمند د نفوسو دقیقه او نوې شمېره نه ده معلومه شوې. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
اخوا ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیګډ لړۍ د چارواکو په وینا د بشپړېدو په حال کې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه شپږ ویشت ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي. د دې کمیسیون مرستیال د رای ورکولو په 5,383 مرکزونو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته 14 ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د انتقال لړۍ په بشپړېدو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 26 ولایتونو ته حساس انتخاباتي مواد انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو له امله دغه مواد د هوا له لارې لېږدول شوي.
موږ دغه مواد په بشپړه توګه بسته بندي کړي. یاد مواد 26 ولایتونو ته رسیدلي او د شمال ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ته مواد رسیدو په حال کې دي او همدارنګه د مرکز زون چې پکې کاپیسا، پنجشیر او پروان دي مواد د بسته بندي کېدو په حال کې دي.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو له انتقال وروسته ټاکل شوي چې دغه مواد ولسوالیو مرکزونو ته ولېږدول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال په وینا دغه بهیر به د میزان تر 15 نیټې پورې بشپړ شي. ښاغلی مل وویل کمیسیون چمتو دی څو په 5,323 مرکزونو کې ټاکنې وشي. نوموړي وویل امنیتي ځواکونو هم ډاډ ورکړی چې د ټولو مرکزونو امنیت به ساتي، که څه هم د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی یوازې د 4,992 مرکزونو امنیت ساتلی شي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي کمیسیون نه دی توانېدلی چې د انتخاباتي محل ویش په اساس ټول حساس مواد ولایتونو ته ولېږدوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ویل چې د دغو موادو لېږد باید 2 ورځې وړاندې بشپړ شوی وای. د نوموړي په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د غزنډ بند انتخاباتو په ترسره کېدو کوم اغېز ونه کړي.
که څه هم د محل ویش په اساس باندې باید 2 ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون د لېږد بهیر ټول ولایتونو مرکزونو ته بشپړ کړی وي، ولې بعد مرغه لیدل کېږي چې ځینې ولایت ته د مواد نه دي رسېدلي. موږ د کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې مورد کې جدي هڅې وکړي او مواد خپلواک سره ورسوي.
ټاکل شوې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په 6 ترسره شي. دا مهال د 12 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه روان دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfer.org.
دا تخار سیمه ای چارواکي د دې ولایت د انګی قلا ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي او وایي چې دوی د روانو تصفیوي عملیاتو لمن د دې ولایت نورو ناامنه سیمو ته هم پراخوي. په دې اړه بل سیمه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ واورو.
د تخار د انګی قلا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شوه. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له 2 ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د انګیقلا ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو او په پایله کې وتوانېدل چې تیر ماښام نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د نوموړې ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال د انګیقلا په ښار کې زموږ ځواکونه د تلاشۍ په حال کې دي، که څه هم دمګړې وضعیت نورمال دی خو لا هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې خال د ډزو غږ اورېدل کېږي او عملیات لا هم جریان لري. په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لورې د انګیقلا ولسوالۍ د بیرته نیولو هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې باید د ماورای کوکچه ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاک شي. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د انګیقلا ولسوالۍ بیرته ونیوله او فعلا د ولسوالۍ په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او خلک پر کاروبار بوخت دي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د روان تصفیې عملیات لمن د دې ولایت نورو ناامنو سیمو ته هم غځوي تر څو د دغه ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دې اړه وویل
عملیات تصفیهی مو جریان داره و ان شاء الله ای عملیات مو گسترش میتیم.
عملیات په سیمه کې دوام لري او په پام کې لرو چې د درقد ولسوالۍ هم د طالبانو له وجود څخه پاک کړو او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د تخار ټولې سیمې د دښمن له وجود څخه نه وي پاکې شوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ینګی خلا ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقانو ښار شمال لوري ته موقعیت لري او 15 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و، خو د افغان ځواکونو د تصفیې عملیاتو په پیلولو سره وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. نوموړی ولسوالۍ د دې ولایت له رستاق، چعاب، درقد او خوجه بهاالدین ولسوالیو سره پوله لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو په رادیو سربیره کې انټرنیټ لري د ازادي رادیو خبرونه، ریپورتونه، مطالب او نیوز پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. او سم د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوړو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. د دغه کمیسیون د چارو په خبره تر اوسه 6 ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي چې د رای ورکولو په 5303 مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به د 4902 مرکزونو امنیت ټینګ کړای شي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي په قشتي په ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د جوزجان د ولیویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قومندان محمد صدیق تیر شپه له خپلو دوو نورو ملګرو سره په یو هوایي برید کې وژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هندي رسنیو د نشي موادو د قاچاق په تور 4 افغانان نیولې دي. د غورسنیو په نوې دلی کې د نشي موادو د کنټرول دفتر د مسولینو په حواله لیکلي چې دغه 4 افغانان په اندرا ګاندی نړیوال هوایي ډګر کې داسې محلونه وسول چې غوښتل دي هواته هیروین په پټه انتقال کړي. ویل کېږي دغه کسان له کندهار شهر نوې دلی ته راغلي وو. د دوی سره څه باندې 8 کیلوګرامه هیروین موندل شوی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلاورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګله دیش کې ده. او د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د بي پیلوټ الوتکې د بریدونو مسؤلیت واخیست. د برید نن سهار وختي د سعودي په دولتي شرکت ارامکو پورې اړوند د تیلو پر تصفیه خنو سوی دی.
دا کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادی او بیارغونې چارو کې لا پام غورځول شوی. په دې اړه ریپورت لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته واصل وساله دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په قربتو په 3 اړخیزه سیریز کې خپل لومړی لوبه نن د زیمبابوي پر وړاندې وکړي. دغه لوبه د کابل په وخت نن مازدیګر په 5 بجو په شیر بنگلا لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله چې له شاوخوا 2 اونۍ راهیسې په بنگلاديش کې ده، دغه لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. افغانستان او زیمبابوي تر دې وړاندې 2 ځله په 4 ورځو لوبو کې سره مخامخ شوي چې په ټولو لوبو کې افغان لوبډلې زیمبابوي ته ماتې ورکړي. د 3 اړخیزه سیریز د 13 شپې په لوبه کې بنگلاديش وتوانېد چې زیمبابوي ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. د لامبوهنې افغان ملول لوبغاړي عباس کریمی د ټوکیو 2020 پاراولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړه. ښاغلي کریمی د ټوکیو پاراولمپیک سیالیو په غوراوي پړاو سیالیو کې چې په لندن کې وشوه په 50 متره واټن کې وتوانېد چې د 3 اویاو هیوادونو ترمنځ 6 مقام خپل کړي او د ټوکیو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. عباس کریمی چې اوس مهال له افغانستانه بهر په امریکا کې ژوند کوي، لومړنی ملول افغان لوبغاړی شو چې د ملولونو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه د لندن په غوراوي پړاو سیالیو کې د افغانستان پاستاجیتوب نه بلکې د خپلواک لوبغاړي په توګه ګډون کړی و. او هند بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره د آسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالیو اتلولي خپله کړه. د دې لوبې په چا هندۍ 19 کلنې کرکټ لوبغاړي وګټله او لومړی توپ وهنه غوره کړه چې په 2.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره بنگلاديشي 19 کلنې کرکټ لوبغاړي ته د 102 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بنگلاديشي لوبغاړه هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبغاړه په 101 منډو وسوځېده.
په کونړ کې د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي چې یوه سرحدي ولسوالۍ دا شکایت کوي چې دغه ولسوالۍ ته د بیا رغونې د چارو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. پر دې موضوع د روحلان وری ریپورت اورو، خو ورپسې حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرامونه خبرېږي.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی اوسیدونکي وای په تیر وتل سوکالو کې حکومت د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولي. په یادو کلونو کې په نورو سیمو کې سړکونه جوړ شوي، خو دوی په خپلو لاسونو سړک وهلې چې اوس هغه هم کنډو کپر او له کاره ولیدلې دی. ملک تاوس خان او ګل رحمان وای
شالې دره غرنې سیمه ده، او کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والې دی. حکومت ته سړک نه دی جوړ کړی، بلکه ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلی.
دا جوړ شوی دی، مونږ داشکانې تې ورته ومندې جوړ شوی دی، لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه.